د ماسپخین دو بجې دی زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د دازما حق دی پروګرام لپاره ځنګړې ده د دې خبرونه قربانه ملالۍ بشیر ده خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د نړیوالو کړکیچونو ډله یا آی سی جی وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منظوي شوي هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي آی سی جی په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ دا مسله چې د چین پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول تعامل کوي څېړلې د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري د ښاغلي باحث په وینا د دې نفوذ په نتیجه کې کیدای شي د ښځو او نجونو په ګډون د زیانګالو افغانانو د ژوند په شرایطو کې د پام وړ ښېګڼه راشي دا راپور داسې مهال خپریږي چې د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د ابتکار تر عنوان لاندې د یو کنفرانس کوربه و په دې کنفرانس کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل په لټه کې دی او له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر نه غواړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سکال پلان لري چې په افغانستان کې سلګونه زره ماشومانو او د ټولنې غړو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي د یونیسف د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې تر ټولو ډېرې وسلې پکې دي یونیسف ویلي په روان 2024 کال کې به 3,000,000 ماشومانو او عامو خلکو ته د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو پوه شي چې څنګه کولی شي له جګړو پاتې د چاودیدونکو وسیلو له مرګ ژوبلې ځان وژغوري د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د لړم د میاشتې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له 32 برخه کې ناچاودي توکي او ماینونه شته او هره میاشت 60 تنه چې ډیری ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له کبله یا مري یا معلولیږي د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي په یو بیان کې چې پرون د چارو د ادارې لخوا خپور شو راغلی چې د کابینې په پرونۍ غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه څو له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي د راپورونو له مخې تیر کال څه باندې 8,500 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د سلواغې په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې د ایران د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړې دي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په ایران کې شاوخوا 5,000 او په پاکستان کې شاوخوا 6,000 افغان کډوال په محبسونو کې دي د پاکستان قذاب خونه صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کاله بند محکوم کړل محکمې دوی د دولت د محرمو اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل د تحریک انصاف ګوند ویان سلفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو چارواکي وایي چې عمران خان او ګوندي مرستیال یې شاه محمود قریشي کولای شي د استناف غوښتنه وکړي د حکم د عمران خان لپاره چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواکل لري شو او اوس مهال د فساد په یو قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي یو بل سیاسي ضربه ده د پداسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په 8 عمومي انتخابات کېدونکې دي عمران خان د فساد د قضیه په خاطر په دې انتخاباتو کې لګډون څخه بې برخې شوی دی او متحده ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې د یک شنبه په ورځ په اردن کې د یو بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی او واشنگټن یې پر ایران پلاو وسلوالو اچولې ده د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 43 کلن کینیډي لادون ساندرز دی یو بل سرتیری 46 کلن ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا موفیټ دی امریکا ژمنه کړې چې د دې حمله غچ به واخلي پنټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران پلاوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نخښ ښکاری. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي و د دې بي پیلوټه الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت یې دا تورونه بې بنسټه بللي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون نور نه عملي کیږي او طالبانو د شوزو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی دی. ورسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، د راپورونو له مخې په سیستماتیک توګه هغه بندیان خوشی کړل چې ډیری یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تور محکوم شوي ول. طالبانو په دې اړه څه ځواب ویلی دی؟ افغان شدی دې ستونزې ته څه حل وړاندیز کوي؟ نن په دازما حق دی خبرونه کې پر دې موضوع باندې لخپل ملمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو نظر یا پوښتنه لرئ، د واتس اپ پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ چې موږ ته په غږیزه بڼه باندې خپل پیغام راولیږئ، او همداراز تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، او که خبرې نسئ کولی هماغه مهال چې تاسو راته زنګ وهلی وي موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسو نظر یا پوښتنه به واخلو. د واتس اپ شمیره به اول درته وایم او بیا به وروسته د تلیفون شمیره درته وایم. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو خپل پیغام پریښودلی سئ غږیز 00420221240201. او که تاسو غواړئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ بیرته زنګ درته ووهو، پر دغه شمیره باندې کولی سئ چې زنګ ووهئ 00420221240501. او د دې تر څنګ بل شمیره هم درته اعلانوم، پر دې شمیره هم تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ در ووهو 00420221240401. اوس هم ګورو چې زموږ د دې خپرونې میلمنې له موږ سره وصل سوي دي له سټوډیو سره، که څنګه؟ فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ میلمنې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي. اوریدونکو او لیدونکو، موږ به ډیر ژر له خپلو میلمنو سره هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي او خبرې ورسره پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې نن اغلې شبنم ناصری، اغلې انارګوله ځیرک، اغلې صبرینا حمیدی او څارنواله جهلوا په دې خپرونه کې به دوی له موږ سره خبرې کوي. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه خو به له موږ سره وصل سوي که نه. فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ نه توانېدلی چې له دوی سره تماس قائم کړو او ګورو چې دوی له موږ سره وصل سي. اوریدونکو، پر همدې موضوع باندې موږ ستاسو ژغونه هم راټول کړي دي، د هغو اوریدونکو پیغامونه چې له موږ سره پر همدې موضوع باندې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالي څه ډول له منځه وړل کېدای سي، آیا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځې په افغانستان کې عدالت ترلاسه کوي که څنګه، پر دې موضوع باندې اول به وګورو چې که
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه روانه ده. تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه په تصویري توګه د ازادي رادیو پر فیسبوک او همدارس یوټیوب پانو باندې هم ویني. کته سه غواړي چې پر دې موضوع باندې چې آیا لکورنی تاو ترخوال سره مخامخ افغان شدي عدالت تر لاسه کوي او څنګه ممکنه ده چې د شوزو پر وړاندې تاو ترخوالې پای ته ورسیږي. پر دې موضوعاتو باندې کته سه لمر سره خپل نظر شریکوي یا هم کوم کیسې تاسو سره وي چې تاسو اوریدلې وي په خپل کلیو کې او باندو کې هغه هم تاسو کولای سي چې لمر سره شریک کړي او په دې اړه باندې که تاسو کومې حل لارې ویني هم به موږ تاسو ته غوږ ونیسو. تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پر همدې موضوع باندې ما تاسو ته لیکل کړي دي. تاسو کولای سي چې تر هغه لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ یا دغه د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه چې تاسو پرانیزئ موږ تاسو ته عمل ته لایو یو آنلاین یو. تاسو کولای سئ چې تر هغه پوسټ لاندې هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زه به یې په دې خپرونه کې ستاسو تبصرې شاملې کړم. اوس هم له موږ سره آغلې انارګله ځیرک وصل سوې ده. مننه ډېره آغلې ځیرک چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه دغه وکړم چې که تاسو د خپلو هغه ځایو چې تاسو ورته ورغلي یاست په افغانستان کې دننه یا په خپل کلي کې شاوخوا د تاو تریخوالی کومې کیسې چې تاسو اورېدلې دي یا مو لیدلې دي په دې اړه باندې که تاسو موږ ته وایست او دغه زموږ اورېدونکو ته وایست چې تاو تریخوالی څه معنی لري د ښځو پر وړاندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلام تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. دا خو بهتره په دې ټولو پیږي او دا ټولو ته معلومات ساتي. تاو تریخوالی په یو کور کې د څه شي له امله پیدا کیږي او د په خوا پرتلنې سیمو غوښ پرتلکو د شې فیلی شرایط او سره پرتلکو د وست او تخوال زیات سوي کم سوي نه د خزو په باره کې. په اول قدم کې خو یو خو بیکاری په اوج رسیدلې چیرته چې بیکاری اتمن په مغه کور کې تو تخوال او خوشونت زیات وي. ولی په دې سه هر څوک فامیل لري، اولادونه لري او د کور مسولیت یو نارینه ته ور په غاړه ده. په د فیلی شرایط کې موږ نارینه او زنانه ټول بیکاره دي. نو هغه تقاضا وي چې موږ خوندې لري یا مثلا د دوی ماشومان لري، د دوی کورنۍ لري، هغه خواسته د دوی هغه خواهشات نه برآورده کیږي. نو دا خپل د کور لپاره او د ښځو لپاره یو خوشونت ده. دا یو نوې خوشونه ده مثلا د خزل لپاره. ولی په دې سبا د وسنې شرایط کې د فیلی شرایط کې بیکاری په هاوج رسیدلې. مثلا بعضې خزل دي چې زیاتره د خپل استحقاق نه زیاتره تقاضا ولري، بعضې خزل دي چې غواړي چې روزمره خپل مشکلات حل کړي. حتی د خلکو هغه روزمره مشکلات هم نه برآورده کیږي، نه حل کیږي. د خپل په کورو کې په فامیلو کې د خزل او خاون په منځ، مثلا د مور او زوی په منځ، د پوره فامیل کې د خپل خوشونه ده. یعنی ټول فامیلونه د خوشونت سره اخته دي او راست تر بل خوشونت زیاتیږي د کوزو خاطر او زیاتیږي او کمیږي نه.
اغلی زیرک ستاسو څخه بل پښتنه کوم، تاسو ک د هغه شذو په اړه باندې راته وایئ چې خپل نس کولای چې کوم مسلک درلود یا لوستي وي یا کولای سوي چې وظیفه ته باندې ولري. تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، د دوغ شذو ستونزې ورسته له هغه څومره ډیر سوي دي چې د شذو پر وظیفه باندې یا د دوی پر کار یا پر دندو باندې بندیز ولګي دي په غیر دولتي موسسو کې، او دغه تاثیرات چې په لیرو پرتو سیمو کې هغه شزې دي پر هغو باندې څه تاثیر وسو او د دې په نتیجه کې ستاسو په نظر تاوتریخوالی څومره زیات سوی دی؟
د ما په نظر زه خو سمالن په ژوندۍ بڼه په خپلو سترګو وینم او ګرځم. مثلا اواز صرف د پکتیا په باره کې به تاسو ته وغږېږم. پکتیا چې دا څوارلس ولسوالۍ لري، زه د ټولو ولسوالۍ ته تګونه کوم ځم. یعنی هر د لرې پلاتو ولسوالیو نه مثلا موږ بعضې جنکیانې وي، بعضې ښځې وي چې هغو تعلیمونه کړي وو دغلته په داخل د مرکز کې. دوی وظیفه لرله، د غیر دولتي موسساتو سره دوی کار کول، بس یو مقدار معاش یې اخیسته. هغه د دوی فامیلونه څه په ولسوالۍ کې وو، دوی دغه خپل معاش به دلته واخیستل، به د خپل فامیل ته به دوی یو نفقه برابروله. او په د اوسنۍ شرایطو کې د امارات کې چې دغه موږ خوندې بعضې د غیر دولتي موسساتو نه د کار مخنیوی د دوی سوی، دوی کارو ته نه ځي، وظیفې ته نه ځي، نو هماغه فامیلن ټول په ستونزه اخته ده. دوی ته اته رواني تکلیف پېښ شوی. تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ یو زنانه اوس هغه خپل هم کونډه وو، بسته فامیل د غیب سي وو، د ټول خپل فامیل ته نفقه برابرول، هغه اوس دغه مشکلات له وجې نه په کور کې ناسته. ته باور خدای وکړه هغه د ډیر تشویش نه فلسه وای دا یعنی نن زه دغه پښتنه ته تللې یم بس هغه څه پرونو رڼو یې زړل سخپلې وکونډه وو د ټول فامیل سرپرستی دې ته ورپغاړه وو او د بل بدبختانه صدای په اوسنۍ شرایط کې د بخونم فلسه یعنی د ټول د تشویشاتونه یموږ هغه خوندې وظیفه کول خپل فامیل خپل بچان ته ګول مړې برابرول او نفقه برابرول هغه وو ټول په کورو کې ناسي ټول د روحي تکلیف سره مخامخ دي یعنی ټول یه پولیسی که یو یا دوه خوی نور طول پا داغ مرزو باندی اخته دی یعنی در دیر غد ظلم دی مگه دی خوندو پا اکلا دی مگه دی آقا خوندو سی آقا کوندی دی خپل دی فامیل سرپرسی که ولا یعنی باید دغه رقم مشکلات یا دغه ستونز باید یو دی حل لاره پیدا سی دغه مشکلاتو باید مخوانی ولسی یعنی تر سه وقت پوری دی دوی آقا اصلی آقا مشخص تاریخ دی دوی نده مالان تر دغه وقت پوری مثلا که گدایی تا وزی سرک تا وزی سوال که وی غیطه ایم نپریگدی مثلا بل کومک هم نستور سره اول مثلا دغه بعضی خواندی دی موگدی بعضی کسان دیسی او ریاست ماجیدین تجی یا مثلا پاملرن تجی کم دفتر سمرستی که دی غریبانان یا دی بیوازل خلق سره دوار چې دغه څه په ډګر وټه وي چې تاسو ډېر خوړلې وو چې تاسو حق نه ده اوس د امارات حق ده چې باید دغه مرستې او دغه کومکونه ټول دوی وکړي یعنې دا خلک څه شي وکړي خصوصا موږ هغه خواندې چې په فامیل کې بل سربرست نه لري دی خپله د فامیل سربرست دی څه شي وکړي خاورې وخوري ځانونه مړ کړي
مننه ډېر
یو سرنوشت د دوی وټه کې چې دوی په مغلاره لاړ شي او مغلاره تعقیب کړي
مننه غلې ځیرک زبیر ته تاسو راځم اوریدونکو تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه داس ما حق دی روانه ده اوس هم لمر سره د خبرونه دوهمه ملمنه اغلې صبرینا حمیدی وصل سوی ده موږ به اوریدونکو هم په دې خبرونه کې را اخلو خو تر هغه مخکې به له اغلې حمیدی څخه پښتنه وکم اغلې حمیدی تاسو ته شرغلاست وایم او ډیر مننه چې وخت مو استې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي له تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته څو خبري وکړي چې تاو تریخوالی په کومو بڼو باندې کېدای شي ډیر خلک په دې باور وي شاید چې یوازې فزیکی تاو تریخوالی موجود دی اما ستاسو په نظر تاو تریخوالی نور کومې بڼې لري
تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ملمنو ته سلامونه نکیلی واقعا تاسو هغه موضوع را نغړلې ده چې خصوصا په ډیرو جغرافیو کې خو په افغانستان کې میرمنې پر دراز راستاو تریخوالی سره مخامخ دي چې کته او تریخوالی تعریف ته مونږ ورشو د تعریف نیم د جواتیږي چې هغه کړنه چې په انن یا پر اتلونکي کې د یو چا روح روان جسم جنسیت صدمه او زیان ورسره هغه مونږ ته او تریخوالی بلو او ته او تریخوالی په مختلف انواع ده روحي ته او تریخوالی ده فزیکی ده اقتصادي ده سیستماتیک ده ټولنیز ده همدارنګه جنسي تاوتریخوالی لرو مونږه جنسیتي تاوتریخوالی لرو چې دا هغه عمده انواوې دي د دې تر څنګ نورې انواوې هم شته دی چې میرمنې د هغې سره هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې او هم په تا په رسمي ژوند کې او سیاسي ژوند کې هغې خپله ورسره مخامخ وي خو اوسني حالت ته که مونږ وګورو په سیستماتیک شکل البته توپیري چلند د میرمنو سره دا خپل اته د تاریخوال نمنګه د لوړ تعریفو شو مونږه کوم مسلکونو ته او قوانینو ته نړیوال اسناد ته وګورو دا یو نو شکنجه ده هغه نو شکنجه چې پرته د اشخاصو نه د غي کورنۍ ته د غي راتلونکي نسلونو ته د صدمه او زیان رسوي او په مونږه وګورو چې د دولتي اراکینو د خوا چې هغه عمل په توپیری شکل باندې د جنسیت پر بنا یا مثلا د قوم پر بنا یا د ژبې پر بنا یا د نژاد پر بنا د یو قشر په وړاندې ترسره کیږي هغه ته مونږ د اتاکوس مونږ وی دغه ناوې ته مونږ جنسیتي اپارتاید مونږ ویل شو ځکه دا جنسیتي تعبیس دی او په سیاستونو کې دا رقم کړنې په توپیری چلندونه په پالیسیو کې داسې مسایلو ته ځای ورکول په قوانینو کې په تقنیني اسنادو کې سره د دې چې مونږ اوس دا مسایل دا شیان لرو نه ځکه اوس فقط ما یو کتاب دی چې هغه ته رجوع کیږي په هغه باندې استناد کیږي نه هغه د اسلام حقوقي نظام ته کتل کیږي نه مونږ هغه مداولو قوانین ته ګورو نه هغه نړیوال اسناد چې افغانستان هغه ته ژمنو هغه اوس یو ملک د عمل د دولت نه دي ځکه دولت خو مونږ نشو ویل د یا کمی ډلې د چار فرمان وزکی هر حکم چې وزکی د هغه فرمان حکم او اساس او بنسټ او استناد نه دی معلوم، ځکه من بی د اخص قوانینو د تقنینی اسنادو په اړه جغرافیه کې معلومه ده چې د افغانستان جغرافیه کې اسلامی اساسات او شریعت دی، د هغې نه وروسته قوانین دي او منل شوي عرف او عادات دي چې موږ ګورو چې اوس دوی ته یو تم نه کتل کېږي، فقط کوم تصمیم چې نیول کېږي هغه تصمیم د مصلحتونو پر بنا نیول کېږي، د پخوانۍ اجنډا پر بنا نیول کېږي، او د میرمنو سره داسې چلن روان دی چې هغې هغه پرته د دې چې هغه خپل د اساسي حقونو نه اوس محرومیږي، دا په راتلونکي کې هم د هېواد راتلونکي ته هم د افرادو راتلونکي ته هم راتلونکي نسل ته زیات صدمه او زیانې اوس هم اړولی دی چې دا به نه جبرانېدونکي دغه د دوو کال نه اضافه زیان چې میرمنو ولیدو او میرمنې زیانمنې شولې، اوناسه طبقه زیانمنه شوله، خصوصا هغه طبقه چې په رشد کې وه، هغه طبقه چې تر یو مرحلې پورې دوی مثلا ابتدایي زده کړې کړې وې، بیا ثانوي زده کړې کړې وې، ورته لوړې زده کړې دوی کړې وې، دوی خپل د اساسي حقونو نه محرومې دي، لرې پاتې دي د تعلیم د حق تر څنګ، مثلا د ګرځېدو را ګرځېدو د حق نه، د بیان د ازادۍ د حق نه، د غږ پورته کولو نه، تازه دوی د تفریح د حق نه، عدالت ته د لاسرسي د حق نه، دغه حقونه نه چې هغه اساسي حقونه دي او یو د بل سره د یو زنجیر د کړۍ په شان باندې تړاو لري، دا یوه طبقه ده د ټولنې هغه عظیم قشر د دې نه محرومه دی او نه دوی ته توجه کېږي، نه ورته پاملرنه کېږي، او ورځ تر بلې دغه مشکلات به دی باندې د زور او جبر په اساس باندې شدت پیدا کوي، نه د قوانینو په اساس، نه د احکامو په اساس، او نه د حقوقي نظام په اساس، او نه د اسلامي شریعت په اساس، ځکه هلته هغه کړنې روانې دي چې دا ټول هم د اسلامي ارزښتونو سره، هم د افغاني ارزښتونو سره، هم د انساني ارزښتونو سره، او هم د قانوني ارزښتونو سره، دا ټول په مغایرت کې دي.
مننه غلی حمیدی زبرت تاسو تر ازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق تی روانه ده، اوس هم د زینو اوریدونکو ژغونه را اخلو چې دوی کوم تفسیر لري. یو اوریدونکو استا مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلې ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، خدای پاک دې وکړي چې شبه تاسو له هدا تلمه د هلمند څخه.
اتل صاحب وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهی. تاسو د دې موضوع په اړه باندې کومه تفسیره لري که پښتنه مهرباني وکړي؟
بلې خور جانې، تفسیره لرم، بیا به د خونو څخه پښتنه وکم. واکان ملالی بشیر خور، اول خو به د خونو ته بیا به مر سلام واچوم. خبره ده چې د خور د ملالی بشیر خور د اکثر خوند شي دي زمیر څخه ګلیمن دي، چې معنا دا اورونه ولی مثال داس موږ پر حق باندې را حکومت باندې ولی را شتنګار نکي، اول خدای خوند ته دوام چي مشکل ادا کړی دي، یعنی موږ هم په بار بار خورجان ست درسنوي تقد نور رسنوي د خپل پر حکومت دا غږ کړی دي چې مثلا دلته یو بیوز کورنۍ د وس د کورنۍ سرپرست نه لري، دا د کورنۍ سرپرستی او د بچانو سرپرستی نه دی د غاړي ده، نو موږ دای دا ورېدون کې ما ځاغه خورجان د اړې رسنوي ته موږ ځوانانو خپل حق ادا کړی دي، مثال د خبرې د خوند ځغ موږ تر وزاره سوال دي، نو نور اخواته چې موږ وخت کار نه کوي، اخونه د دولت کار دی، یعنی موږ دا غوښتنې کړي دا خوندې اکثر خورجان په برنامو کې وایي چې دا ځوانان یا دا خلک ولې موږ تر څنګ نه درېږي، او بل را به سم موضوع ته خورجان شه د خو اکن چې حقیقت خبره سره وکړو، مسلمانۍ خبره سي شه چې اول د سره څخه پیدا کیږي د بیبختی سره، یعنی مثال د خبرې مخ دی په دې داسې دی خورجان دلته راځنه کوم دی کې که وګوري پاک کور کې چې مثال د خبرې یو انجلی پیدا کیږي، دا کورنۍ غړي خوابه دی، وی دا ولي حالت نه دی، دا ولي انجلی ده، او دا خدای پاک جل جلاله د طرفه ته دا یو غټ کې به دی، په دې خدای پاک د سلیث ناراضه کیږي، او بل خورجان بل مشکل راغ دی چې وس مثال د خبرې شزه ده، یو چاته وکوي کیږي مثال د خبرې د چا سره دوستي کیږي، دا خور ته پښتنه نه کیږي، دا لور ته پښتنه نه کیږي، چې دا ځای تاسو خوښ دی که نه دی خوښ، او د زوی ته دا پښتنه کیږي، لاس واری مرور پښتنه ځینې کوي، ام پلار پښتنه ځینې کوي، ام مور پښتنه ځینې کوي، چې زوی دا تاسو د غزای تاسو خوښ دی، موږ دوستي دلو کوي کنه دلو کوي، یعنی دا یو پخ دی د لور د زوی تر مابین، موږ په بار بار خپل چارواکو څنګه غوښتنه کړې ده چې مثال د خبري هغه خوندې چې سرپرستی مثال د خبري د کورنۍ د دوی په غاړه عبادت د موسسو کارونه د غوري لا کې چې دا خوندې خپل د بچانو نه پکا برابر کړي.
مننه ډیر اتل صاحب،
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. لخپل ملمنو سره به خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اوریدونکو زه غواړم چې تاسو ځینې ژغونه راوخلو او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه هم په دې خبرونه کې یو ځای کړو. لومړی به د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واورو، بیا به له ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
در خوده د پکتیکا ولایت مرکز خرینې اوسیدونکو یم. په دې اړه باندې زه وایم چې میرمنې په پښتنو ټولنه کې اوس په دا اوس وخت کې دې کوم ستونزه ولري، که کورنۍ ته او تریخوالی واوسي، که په ټولنه کې دې مشکلات ولري، په خوشنۍ سره دې داسې امن خونی اوس نه لري چې خپل شکایت په آزاد ډول هغو ته وړاندې کړي. طبعا په خوا چې موږ لیدل یا موږ ورسره مخ کېدلو، مېرمنو چې به کوم ستونزې درلودلې هم حتما په دغه ټولنه کې داسې یو ځایونه دی ته جوړ شوي ول. د امن خونې ډېرې وي، ورته مثلا دی خپل غږ تر یو ځایه پورې رسول، هغه که ډېر اورېدل کېدل او یا نه اورېدل کېدل، خو مهمه دا ده چې د دوی غږ تلل یو ځای ته رسېدل. خو په اوسنۍ ټولنه کې چې ما لیدلې دي یا یې ګورو، موږ ډیری مېرمنې خپلې کورنۍ ستونزې هم نشي کولای بیرون وباسي، ځکه دوی داسې یو ځای نه لري، دوی داسې یو چاته غږ نشي رسولای چې په دې باندې ډاډمنې واوسي چې یو څوک د دوی غږ پورته کوي او یو څوک له دوی سره مرسته کوي. په خوشنۍ سره باید ووایم دوی هغه د مرستې لاس چې به مخکې ورته غځېدو دوی هغه بیخي قطه بولي.
سلامونه درنښت. متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و، اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلی دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوي وي، د میرمنو د حقونو د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولي، هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي. او فعلا موږ وینو چې کورنۍ هغه میرمنې یا هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، داسې یوه مرجع متاسفانه شتون نه لري چې هغوی خپل شکایت هلته ورسوي. او موږ وینو چې دا میرمنې په کور کې تپل کیږي، دوی غږ تپل شوی دی، او داسې مرجع شتون نه لري. نو باید فعلي نظام یا فعلي حکومت په دې حاسه کې اوسي چې د میرمنو لپاره یو خوندي چاپیریال د دوی د حقونو، کله چې دوی د خپل حقونو د غوښتل لپاره شکایت کوي، هلته شتون ولري، او د میرمنې په اسانۍ ډول سره وکولی شي چې خپل غږ تر هغوی پورې ورسوي. او تر څنګ چې دی چې دا میرمنې یا دا ښځې خپل غږ رسوي، باید دوی غږ ته رسیدګي وشي او د دوی د ستونزې حل شي، نه دا چې د دوی غږ دغسې چوپوسی او نور هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ اوسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. اغلی حمیدی، استاس څخه می بل پښتنه د تاسو په نظر څه باید وسی چې په ټولنه کې د شذو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم سي، د خلکو ذهنیت تغیر سي؟
البته د خلکو ذهنیت تغییر دو د لپاره بنیادی کار ترتیا ده. بنیادی کار په دې معنی چې د کورنۍ ماحول نه شروع، په ټولنیز ماحول کې، په رسمي ماحول کې، په سیستمونو کې، په پالیسیو کې، حتی په تعلیمي نصاب او تحصیلي نصاب کې مثبت تغییر رامنځته کول. دا سبب د دې کېږي چې د ښځو په وضعیت کې او د ښځو په وړاندې په کرکټر کې د تغییر شي، چې پوهاوی د دې یو عمده برخه ده. او د دې تر څنګ د میرمنو لپاره ملاتړیز میکانیزمونه را رامنځته کول، لکه څنګه چې په خوره رامنځته وو یو سناسه د میرمنو په وضعیت کې تغییر راغلی و، یو سناسه د دې لپاره ذهنیت سازي شوی وه، بستر سازي شوی وه. سره د دې چې موږ ګورو چې مثلا د اسلام حقوقي نظام همدغه کړنې چې اوس د میرمنو په وړاندې روان دي، یا په کل کې به نه، البته استثنا به وي، ښه خلک به می هم په کورني ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم موږ اوس ګورو چې په دغه حاکمې ډلې تر منځ د میرمنو د حقونو په عقله باندې اختلاف د نظر موجود دی. ټول په یو نظر نه دي، ټول د دغه فعلي ډلې هغه د احکامو د فرامینو طرفدار نه دي. نو دغه کړنې او دا اقدامات کولی شي چې چیرته د میرمنو دپاره یو حمایتي او ملاتړیز میکانیزم موجود نه وي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. او که په دولتي په همدغه حکومتي کچه باندې یا د حاکمو ډلو یا په سیاستونو کې میرمنو ته ځای ورنه کړل شي، د میرمنو په وضعیت کې تغییر نه راځي. په سیاستونو کې دا معنا چې پالیسیګانې، قوانین د دولت په حکومتدارۍ کې که میرمنو ته د فهم په اساس باندې، میرمنو ته د هغې د کمیت په اساس باندې توجه نشي، پاملرنه ونشي، د هغې د وضعیت د ښه کېدو دپاره لازم اقدامات ترسره نشي، لازم ارګانونه رامنځته نشي، په قوانینو کې د هغې جایګاه معلومه نشي، تثبیت نشي، نو طبعاً د میرمنو په وضعیت کې خو یو څه چې راځي اول په خط کې راځي، چې یو شی چې په خط کې موجود نه وي او د خط د عملي کېدو دپاره د هغې ته میکانیزمونه ضرورت دي، تګلارې ورته ضرورت دي. که چېرته اوس سرنګه چې موږ اورو مثلا دفاع مدافع وکیلانو په نوم کسان شته دی، خو که چېرته د یو میرمنو د ستونزې سره مخامخ کېږي، اول د هغې غږ نه اورېدل کېږي، که غږ یې واورېدل شي د هغې په قسمت کې، یعنی دا خبره هغه تصمیمونه د عدالت پر بنسټ باندې نه نیول کېږي، تصمیمونه اوس هم په داسې اساس باندې نیول کېږي چې هغې ته فقط یو کس چې مثلا هغه یو محافظ دی د په لاره کې، یا د یو پوستي محافظ دی، یا حتی د کس وظیفه نه لري، د کس استعداد نه لري، تخصص نه لري، هغه کښېني او تصمیم نیسي، د هغې تصمیم فقط صرف هغه موقعیت کې چې هغه ناست دی، د هغه موقعیت د ناستې په اساس باندې هغه تصمیم نیسي، او خپل تصمیم یې بلاغي، او که چا عملي نه کړلو هغې باندې نور فشار او دغه رقم چې سیستمونه رنګ شوي، دغه رقم چې غیر تخصصي کسان، غیر مسلکي کسان، د مخالف جنس کسان په موقعیتونو کې ناست دي، نو هلته به د میرمنو په وړاندې څه تصمیم ونیول شي، او د میرمنو د وضعیت د ښه کېدلو دپاره، یعنی چې فکرونه موږ او تاسو په رسنو کې اورو چې همدا ویل کېږي په جار جار باندې، چې میرمنې مثلا د هغه بې سرپرسته میرمنو په رابطه باندې چې هغې مثلا خپله د کورنۍ نفقه واری وي، د کورنۍ امرار د معیشت دپاره هغې کار کولو، هغې د کورنۍ سرپرستي په غاړه لرله، د هغې د یوې کورنۍ هغه ټولو اولادونو ته مثلا یا دا چې د پنځو شپږو کسو روزنه او پالنه کوي هغې ته نه کتل کېږي، خو ترجیح دې ته ورکول کېږي چې هغه د نکاح وکړي، هغه د واده وکړي، څه کوي، یعنی په داسې الفاظو چې شاید د دوی همدغه خپل دریځ او خپل توانایي او ظرفیت بیان کړي، په داسې الفاظو باندې هغه مخاطب کوي چې سړی حیران پاتې کېږي. تاسو فکر وکړئ چې په هغه څه میرمنو به څه تېرېږي، د هغه څه میرمنو په فامیلونو به څه تېرېږي، د هغې په اولادونو به څه تېرېږي. تاسو اوس ګورئ چې مثلا د سوالګره میرمنو تعداد مخ په زیاتېدو دی، شاید ګرفت د جرایمو، هغه جرایم چې د ماشومانو په واسطه ترسره کېږي، د هغې ګراف مخ په لوړېدل دی، د کارګر اطفالو مخ ګراف مخ په لوړېدلو باندې دی، او د دوی دپاره د دوی د وضعیت د ښه والي دپاره نه کوم خاصه پالیسي شته دی، نه کوم خاص اقدام شته دی، فقط هماسه چې د دوی په ذهن کې خصور کوي، سیستم ته نه کتل کېږي، امکاناتو ته نه کتل کېږي، دا ویل کېږي چې موږ دا کوو او دا نه کوو، او دا چې تر مخه څومره ورانی شوی دی، دغه ورانی یعنی د جګړو د افغانستان په وضعیت باندې څومره تاثیر اچول شوی دی، د هغې جبران لا په ځای پاتې شو، اوس دغسې اقدامات چې دا اوس ترسره کېږي، دا به زه فکر کوم چې په ډېر اوږدمهاله کې به نه جبرانېدونکي، او د دې جبران به ډېر مشکل وي چې میرمنې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دا صدمه او زیان په د هغې په خپله روح روان باندې په اوس مهال کې او په راتلونکي کې به څومره تاثیرات ولري، د هغې په اقتصادي وضعیت، ځکه ځان بسیاینه د یو میرمنې دپاره تنه د ځان لپاره هغه مطرح نه و، هغه د کورنۍ اقتصاد لپاره مطرح و، هغه د اولاد د راتلونکي لپاره مطرح و، د اولاد د روزنې لپاره مطرح و. او دا چې د نوو ځوانانو نه دا حق اخیستل کېږي، خصوصا د ناسو طبقې نه، خو ناسو طبقه مې امیدواري لرله چې مونږ تعلیم کوو، مونږ تحصیل کوو، خپل د مستقبل د فراغې د یو برنامه لرله، یو پلان لرله. اوس خو بیخي دی ناهیلي دي، او دغه ناهیلي توب شاید ځکه په ټولنه کې هلته عرفم هم داسې دی چې یو د نجلۍ نهایي سرنوشت او د یو مالک نهایي سرنوشت فقط د هغې د مدني حالت تغیز دی چې هغه د کوژده وکړي او واده دي وکړي. اوس خو دا خبره بیخي د 50% نم لوړه شوې ده چې نجونې مکتب نه وایي، تحصیل نه وایي، تاسو په رسنو کې ګوري چې په دې باندې بحثونه روان دي. نو څه کوي؟ خو واده دي وکړي که نه؟ چې بې واده کوي هغه په کوم سرنوشت باندې اخته کېږي، یا د چا سره واده کوي، یا د هغې راتلونکي په سره هم هغې دپاره هېڅ نه کوم فکر شته دی، نه کومه توجه ورته شته دی، نه کومه پاملرنه ورته شته دی. نو وخت چې دغسې اقدامات نه وي، مونږ به د دې راتلونکي ته خو ډېر شاید ټول خلک اندېښمن وي، خصوصا په اوناسه طبقه، خصوصا میندې، خصوصا ځوانان. دوی زیات هم خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، هم خپل د کورنۍ د راتلونکو غړو ته، او دا چې خپل د اساسي حقونه دی محروم پاتې شوي دي. څومره تعداد به د افغانستان نه وځي؟
مننه ډېر اغلې حمیدي.
په بهر کې د فتن د امکانات نه لري چې دوی خپل د اقول تلاسرسه پیدا کی، او ځان ته هغه طریقه د ژوند برابر کی چې د دې د لپاره د یو مستقبل او روښانه راتلونکي تضمین کی.
مننه ډیر اغلی حمیدی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق تی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی بل ملمنه اغلی څارنوال جلول مش سره د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی څارنوال، ډیر مننه چې تاسو له مش سره خبرې کوی او وخت مو وایستی. تاسو مخکې هم په دې خبرونه کې هم او وروسته په نور ځای کې هم اوریدلی دي چې شدي دغه شکایت کوي چې د دوی ژغ په د طالبانو په محاکمو کې نه اوریدل کیږي. او د دې تر مخکې په ازادي رادیو کې موږ دغه راپورونه هم درلودل چې شوز موږ ته ویل چې کله چې دوی هلته مراجعه کړي د ډیری مواردو کې دوی ته ویل سوي دي چې د تاوتریخوالي، د کورنی تاوتریخوالي په مواردو کې چې دوی باید بیرته همغه کورنی ته ورسي چې دغه شدي ورڅخه شکایت کوي. اصلا خو د طالبانو د حکومت چارواکو بیا ویلي دي چې شدي کولای سي چې هر محکمه چې وي د طالبانو په حکومت کې هغه محکمې ته چې دوی ورسي او الته مراجعه وکړي او شکایت الته ثبتولای سي. ستاسو په نظر آیا دغه کافي ده چې هر محکمه چې وي شدي ورتلای سي او شدي الته شکایت ثبتولای سي، که ستاسو په نظر باید یو مشخص مرجع وي چې شدي ورسي او الته که د دوی سره تاوتریخوالی کیږي، دوی له ظلم سره مخامخ وي، شکنجه وي، دوی باید هلته خپل شکایت ثبت کړای سي؟
ډېره زیاته مننه په لومړي ځل کې. خو تاسو ته سلامونه او تاسو تاریخ خپل اوریدونکو ته سلامونه ونه کړې. هیله وړاندې کوم باندې سلامونه. دا ډېر ښه پوښتنه ته تاسو اشاره وکړله. دا څه چې دوی په خپل ژبو وایي یا د پردې تر مخې وایي، دا څه هیڅ هم نشته دی، ځکه د ښځو په حقوقو باندې ډېر ډېر زیات ظلم شوی دی. د اول ورځ نه د دوی راتګ کله چې امارات راغلل، نو هماغه ورځ باندې د ښځو په حقوقو باندې پابندي ولګېدله. د هغه د جمعې څخه لومړنی د خشونت او تاوتریخوالی چې دی، د مکتبونو نه د منکرو بندول، دوی خپل د دې حق غوښتنه نه شي کولای چې اخر په څه وجه په سلام موږ د مکتب څخه، د تعلیم څخه موږ وروسته پاتې شولو. پانځه سیستم پانتینونه او د هر نگاه دوی د سیاحت لپاره د یو پارک نه شي تللی، نور وظیفو ته لاسرسی نه شي لرلی، ځکه دوی کې اکثره داسې زنانه دي چې د کور تر طرفه نه دي، نارینه نه لري. دوی به څه کوي؟ دوی به د یتیمان بچي په ښه طریقو باندې لویوي. دوی لپاره خو چې د رزق ته ضرورت دی، د دوی جامع ته ضرورت دی، د دوی تعلیم ته ضرورت دی. دوی چې دا خبره کوي چې بدون د محرم نه هغه ځناره چې مثلا محرم ونه لري، واده شوي نه اوسي، هغه ځینې به څه کوي؟ دوی محرم د کومه کې ځانته یا هغه ښځینه چې کونډې شوي وي دوی محرم نه لري، نو دوی څنګه د محرم سره چې محرم د کومه کې ځانته څنګه دوی راشي دوی خپل مشکل حل کړي؟ اما که به دوی لري او محرم خو نشي کولای چې دوی تسلیلي ساعته په زور کې کښېني، کوم وخت دوی ضرورت پیدا کېږي چې دوی سره محرم مرګره کېږي او دوی به زیره، ځکه دا محرم چې وي خو هغه هم د کور د رزق د کاغلی لپاره د خپل اولاد د سیدګۍ په خاطر باندې یاست دغه کوي. نو دا هیڅ یو څه اداره نشته دی، ځکه د په جمهوریت وخت کې خو موږ خپله په همدغه قضایو باندې کار کوو. زنانه به راتللې خپل د کورنۍ سره چې کوم مشکلات لرل، د خاوند سره، د خواښې سره، د خسر سره، د لیور سره، نو یو مرجع موجوده وه چې د ښځو چارو ریاستونه ووادلي او قضایي ارګانونه وو. دوی به چې د خپل شکایتونه ځان ته وړاندې کول او د دوی شکایتونو ته چې دی په ښه شکل لاسرسی کېدو. اما داسې اوس هېڅ هم نشته دی، دوی لاشي او خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. نو د دوی سره چې کوم ظلم او نه تیری کېږي، نو هغه په خپل کورونو کې دوی هماغسې زغمي، ځکه د غږ پورته کولو ته نه مرجع نشته دی چې دوی وړاندې خپل شکایت ورته وړاندې کړي او هلته لاړ شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
مننه ډیره اغلی څارنوالې زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. لکه تاسو چې اوریدل د څارنوال جلوه څخه د دوی په دې نظر د چې په اوسنی افغانستان کې چې د طالبانو تر حکومت لاندې خلک ژوند کوي، هلته د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او شدي داسې کومه مرجنه لري چې هلته ولاړ شي او عدالت ترلاسه کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د شوزو حقونه په بشپړه توګه تامین دي په افغانستان کې، او دوی دا ادعا هم کړې ده د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خونزاده په منصوب پیغام کې دا هم ادعا سوي ده چې د ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړه توګه ورکول سوي دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خواني مرستيال سبحان مصبا ازادي راډیو ته په دې ورستي کې ویل چې د جمهوریت پر وخت د قاضي القضات په ګډون د دوی ټولنې 15,000 غړي درلودل، چې هغه اوس د ویناله دندې لري سوي دي او پر ځای د په خبره غیر مسلکي کسان ګمارل سوي دي. دی وایي چې د طالبانو حکومت لوی څارنوالي لمنځه وړي ده او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. د شاغلي سبحان مصباح بواورو او بیا بل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
تخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل. قوانین چې د منګلیر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کیږي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لمر سره اغلی شبنم ناصری، انارګل زیرک، صبرینا حمیدی او څارنوال جلوه ملمنې دي په دې خبرونه کې. ستاسو پیغامونه به هم وخت په وخت را اخلو او ستاسو نظرونه ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکول شذنه. اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې پر فیسبوک باندې موږ تخپل تبصری پرېږدي، ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د اوریدونکو له تبصرو څخه به ور اخلم د افغانستان اسلامي او اصلاحي خوځښت په نوم باندې یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې موږ ته لیکل دي چې د هڅې د خپل غیر رسمي نظام د بقا او رسمیت موندلو په هیله نتیجه نور کوي او دا یو نړیوال دستور دی چې نړۍ هغه هیوادونه په رسمیت پیژني چې خپل ملت یې په رسمیت وپیژني. د دې ترڅنګ یو بل تفسیر مشته یو بل اوریدونکو پریښېده د لیکل دي چې یوازې خبره د امارات نه ده، بلکې د افغان بې سواده کورنۍ هم ده چې د شوزو څخه غلام یو مزدوري جوړ کړی دی، ځکه چې نه د شوزي حقوق او نه هم اسلامي او شرعي لار ورته معلومه ده. او دی وایي چې د تاوتریخوالي عمده لامل دا دی چې ښځې د شریعت او اسلام له نګاه څخه خپل حقونه نسي ترلاسه کولای. په دې اړه باندې به خبرو ته نور هم دوام ورکوو. اوس هم د یو شمیر نور اوریدونکو ژغونه به واورو او بیا به تر هغه وروسته خبرو ته دوام ورکوو.
کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي، محکمه کې قضا د کومه شي جزته فیصله وکړي، قضیه څوک دی؟
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پریږدي، ټول شی دی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیچ قضیه گوری نه تیره خیصه دیچه حتا مراجعه نکاوی چی مو مراجعه ما کده مو خبری نمینی کما قضیه چه ورنده که راجی کیوی نه دوتا چه اوگو تا کار شروشی یا اوگو بانده کار وکا دی پا هیچ صورت بانده تا مشکل تا غاگی ننیسی
اوریدونکو تاسې د یو شمیر شذینه اوریدونکو اندیشنې واوریدې چې دوی د طالبانو د حکومت هغه محکمو په اړه درلودې چې شذې ورته مراجعه کوي د تاریخوالي د قضیو په اړوند او د دوی په نظر په دغو محکمو کې شذو ته عدالت نه دی ورکول سوی. اوس هم اغلی ناصر ستاس څخه پوښتنه کوم، ستاس څخه ما پوښتنه دغه ده چې د په افغانستان کې داسې ادارې لکه د ښځو چارو وزارت چې وو یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وو او یا هم لوی څارنوالي چې هلته ښځو کولای سوای چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي یا د زور زیاتی قضیه هلته وروړي شکایت و ثبت کړي او یا په نسبي توګه باندې یو عدالت ترلاسه کړي، د دغو نشتون څومره د ښځو په زیان تمام سوی دی؟ فکر کوم چې د اغلی ناصری رابطه یو ځل بیا هم له موږ سره قطع سوې ده. اغلی ځیرک، ستاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم، ستاسو په نظر د داسې ادارو لکه د په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په او د دوی ته د عدالت رسولو په برخه کې جوړې سوي وي، د هغو ادارو نشتون د ښځو څومره په زیان تمام سوی دی؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، خو زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، تاسو که غږېږئ تاسو خو بېغمه یې د تهدید لاندې نه یې، د ډار لاندې نه یې. زه یوه ماتل تاسو ته کوم، وایي ماهي ویلي اوس ما په خوله کښې اوبه نه وایي، ما به ډېرې خبرې کړې. موږ خو متاسفانه دلته د هغه لاندې یو که نه، دوی د فشار او تهدید لاندې یو، هغه سپینې سپینې خبرې نه شو کوي. صحیح ده که زه مثلا د مخکې د جمهوریت په وخت حقوق بشر یا د ښځو چارو ریاست په باره کښې د تاسو ته بعضې ټکې ته اشاره کوم، هغه هم داسې که ووایي چې سپا د هرې وایي دغه خپل چوکي او د خپل معاش لپاره ځانو ته کار کوله، خو اوس موږ د امارات نه نور هېڅ شی هم نه غواړو. دا ټوله دنیا ته داسې سفا معلومېږي لکه د پاینه کښې څه مخ ګوري، څه د ښځو حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې سوی ده. نو کوم کس مثلا موږ روغ حکومت یې ړنګ که دلته یې راوسته، دوی واکداران که حکومت یې دوی ته په لاس ورکړه، موږ د هغه کسانو نه تقاضا کوو اوس دغه د خوندې حقوقو بېرته هغه موږ خوندو ته بېرته هغه خپل حقوق ورکړي. هغه کوم حقوق ته اسلام ورکړی، موږ هغه حقوق غواړو، نه د غربیانو حقوق غواړو، نه د حقوق بشر حقوق غواړو، نه د ښځو چارو ریاست غواړو. هغه حقوق غواړو چې اسلام ورته راکړی، هغه حقوق ته ورکړي، انشاءالله چې هېڅ مشکل به نه وي. د خوند مشکل به هم حل شي، په وطن کښې به هم مشکلات حل شي، ستونزه به د خوند کمه شي، او هر څوک به م خپل چوکاټ باندې روان وي. هر څوک چې دوی حکم کړی ده، موږ د یو ګروان ته لاس اچوو چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ بېرته هم هغه دغه هم چې ومنله دغه هم راوسه دلته په موږ باندې حاکمان کړه، اوس بېرته دغه خبره باید ته ومني. نه یې غواړو حقوق بشر هم نه غواړو، د ښځو چارو ریاست هم نه غواړو. خو هغه هغه روزمره ژوند چې قرآن کښې موږ ته راکړل سوی هغه د ښځو ته ورکړي. ګوره دا په کوم حدیث په کوم آیت کښې راغلی چې ښځه د تعلیم حق نه لري، ښځه د صحت حق نه لري، مثلا ښځه د تفریح حق نه لري، ښځه د خپل د حق غوښتنې حق نه لري. دا موږ ته پیغمبر ویلي چې باید واده په خپله خوښه وشي، انتخاب چې په کور کښې کېږي د ښځو او نر مشوره باید سره ګډ وي، باید د ښځو نظر ته باید احترام ډېر ولري. دوی خو ښځې بېخي داسې کلی شي نه، بس وخوره وچکه بس کور کښې کښېنه، هلته د یوې خبرې اجازه نه لري چې وکړي. او دوی ته څه ګوري اوس فعلاً په ټولنه کښې هغه خوندې چې تعلیم یافته دي، هغه ښځه خوندې چې موږ روش کړی، بس هغې ته خاصګار شي، د هغې شا ونیسي په زور په تهدید باندې، هغه ځان ته په نکاح کښې که په وارې نه کښې فامیل یې تهدیدوي، پلار یې تهدیدوي، خپل خپلوان یې تهدیدوي. دوی هم غواړي، دوی خپل اوس غواړي چې تعلیم یافته ښځې وکړي. آیا چې تاسې تعلیم یافته ښځې غواړئ، نو د دې د خوندو حق هم ولې د پښو نه لاندې کړی؟ موږ د هغو نه دا تقاضا کوو چې کوم کس موږ صلاحیت دوی ته په لاس ورکړه، بېرته دغه یې موږ حق په دوی باندې موږ ته راکړي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ، مننه اغلی ځیرک، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی حمیدي، ستاسو څخه همدغه پوښتنه کوم، کله چې په یو ټولنه کې خلک حتی دغه ته قایل نه وي چې دواړه لور او زوی یو برابر دي، یو اولاد دي او د دوی حقونه هم یو شی دي، په هغه ټولنه کې څنګه موږ کولای سو چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو؟
البته دا یو تریخ حقیقت به ورته ووایم چې واقعا موږ په ټولنه کښې منل شوي دودونه دستورونه هم لرو او ناوړه دودونه هم لرو چې دا خپله د ناوړه دودونو یو برخه ده. واقعا د نجلۍ په پیدایښت سره خصوصاً په لور پرتو سیمو کې اکورانه دغه کم عرف چې اکر دی یا په کم فکر چې خلک دي چې زوی مور پلار ته اوږه ورکوي، زوی په راتلونکي کې د مور پلار د ژوند تضمین کوي، زوی د کورنۍ ته نفقه ورکوي، په زوی باندې ډیره سرمایه ګذاري کوي. حتی هغه تقسیم د وظایفو ته که وګورو، د هلکانو کارونه هم په نجونو باندې کېږي، په کورنۍ چاپېریال کې د هلک تعلیم ته هم توجه زیاته کېږي. دا به په کل کې نه استثنا شته دی، البته په دې کې چې په کل کې به همدغه خمي، خو بدبختانه اکثریت په همدغه شکل باندې دي چې دوی دغه عوامل سبب د دې کېږي چې د نجلۍ په پیدایښت باندې تاثر څرګندېږي، په کورنیو کې خفګان څرګندېږي. حتی د پښتنو په اصطلاح باندې چې د پیدایښت نه وایي شروع شي او تر هغه عده پورې چې دا بېچاره ژوندي د راز راز ستونزو د راز راز زیانونو دا متضرره وي، دا قرباني هم په کورني ماحول کې، هم په ټولنیز ماحول کې، هم د دودو دستور د وجې، او بالاخره هغه سیستمونو ته چې یو امیدواري موجود وي که زما حق نقص کېږي، زما حق نخپولند کېږي، یو سیستم او میکانیزم شته دی چې زه هغې ته مراجعه وکړم چې هغه هم شتون نه لري. نو ما مخکې هم دا څرګنده کړله، د دوی د ملاتړ دپاره هېڅ نوه کوم میکانیزم نه وي، ځکه دا تاسو که د فولکلور یو برخه ته مراجعه وکړئ، که هغه پښتو ادبیاتو ته منګرې شو، دري ادبیاتو ترې شو، دغه متلونه وګورئ، ضرب المثلونه وګورئ، دا عام اصطلاحات وګورئ، د ماشوم په وړاندې یعنې موږ به نه لیدلی چې ویلي چې چېرته د یو ظالم کس په وړاندې یا د جابر کس په وړاندې چا د ډب د کلمې نه استفاده کړي، خو د ماشومانو په وړاندې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي، مثلا په دري کې چې زنه به زنو کنده بود دیگر زنو باز به تبر زنو، همدغسې نور ډېر متلونه چې په دې باندې ماته ریسرچونه او تحقیقات شوي دي چې دغه متلونه او دغه ناوړه برخه د دغه فولکلور دغه سبب د دې شوې ده چې د ښځو حقونه په یو ټولنه کې د نجونو حقونه نقص شي، او هلته د خپله یا لور د پردي د کور ده، ننی که سبای د دې کوره وزي او که ته پردي کور ته به لاړه شي بیا وایي چې دا د پردي لور ده. دغه مسایل هغه مسایل دي چې ذهنیتونه ته متاثره دي، افکار ته متاثره دي، او دغه تاثر سبب د دې شوی دی چې د نجونې د پیدایښت نه د یو انسان په صفت ورته د انسانیت مقام ته نه کتل کېږي، هلته بیا د جنسیت مقام ته کتل کېږي، او د جنسیت پر بنا دغه توپیرونه د نجونو د پیدایښت نه په کورني چاپېریال کې د نجونو د رشته پورې وته په هغې باندې موږ خونلي چې پر د یو هلک په مقابل کې خلک ته دا خبره هم دا احساس وکړي چې مثلا نجونې د ورونو د واده په مقابل کې په بدل ورکول کېږي، د کورنۍ د نارینه و د خلاف اعمالو په وړاندې باندې دوی په بدو کې ورکول کېږي، مثلا په دوی باندې قلین اخیستل کېږي، ولور پرې اخیستل کېږي، حتی تبادله کېږي په حیواناتو باندې. په ځینو سیمو کې موږ لیدلي چې د یو حیوان یا په مقابل کې چې هغه بار انتقالوي، یو خور لور یو چا ورکړې ده، او په مقابل کې هغه په ولور یا په وکې هغه څه ده او د هغې نه استفاده. یعنې دا هغه مسایل دي چې هم په عرف کې، هم د جامعې فقر په دې باندې تاثیر ګذاره دی. فقر تنه مادي فقر نه، معنوي فقر. معنوي فقر دا دی چې دوی پوهاوی نه لري، دوی د انسانیت د مقام په ارزښت باندې قایل نه دي، د دې تر څنګ اقتصادونه ضعیفه دي، د دې تر څنګ مثلا د په کورنیو کې پرته د دې چې جګړه تیره شوې ده، خلک چې په جګړو کې زیان لیدلی دی، د کورنۍ سرپرست یا خپل ژوند له لاسه ورکړی یا معلول دي، د دې نه پرته باندې تاسو ګورئ چې ډېر لوړ قشر په افغانستان کې په مخدره توکو باندې اخته دي، او دغه هغه کسان چې په مخدره توکو اخته دي هغې د کورنۍ سرپرستي نه شي کولی، هغې د دې نه چې د کورنۍ په وړاندې د زور و جبر نه کارلي، همدا مشترک ژوندونونه، تعدد د زوجاتو، دغه بې سرپرسته فامیلونه، اقتصادي ضعف، احتیاط، دا ټول هغه عوامل دي، عرف و عادت چې دا د په کورنیو کې یا په اجتماع کې په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي باندې او په انواعو باندې تاثیر لري، او بالاخره چې میکانیزمونه په دغه شکل باندې شي چې نه تخصصي افراد وي، ځکه تامین د عدالت ډېر یو ستر مسؤلیت دی، ډېره سخته وظیفه ده. په دې کې مسلکي توپ ضرورت ده، په دې کې تقوا ضرورت ده، په دې کې تاوت ضرورت ده. ام جنسواله چې دا بدبختانه چې اوس مونږ یې نه لرو، چې د کله چې حاکم ډله وایي چې مونږ حقوق تامین کړي دي، چې پر هویت هم تامین کړي دي، ستاسو خو ټول احکام د حقوقو د سری نقص ده، سری ماتونه ده د میرمن د حقونو او قوانین تاسو ملغی
ده. ډېره مننه آغلي حمیدې،
حق تامینوي د چې پر هویت
تامینوي. مننه ډیر اغلی حمیدی اوریدونکو، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اورید دازمه حق د خبرونی وخت هم نور پاتره سیږي. ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Let it go.